افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو او رهي د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړی شوی خو لنډه خبری برخه هم لرو. پایل د سات په خبرونو کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې ټول نیول شوي افغان کډوال ژر تر ژره خوشې کړي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا څانګې نن جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې نوی کال په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره د ویرې او اندېښنې سره مل و، ځکه پولیسو د شپې چاپي او ځورونې پیل کړي او په سلګونو افغان کډوال یې په غیر قانوني توګه توقیف کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې سمدستي نیول شوي کسان خوشې کړي او هغه نوې پالیسي لغوه کړي چې له مخې یې په پلازمینه کې د پاتېدو لپاره د ان او سي په څیر د اضافي اسنادو غوښتنه کوي. د دې سازمان په وینا دا له خطر سره مخ کسان له نور سرخوږي سره مخامخ کوي. د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په وروستیو څو اونیو کې په اسلام آباد کې په سلګونو افغان کډوال نیولې دي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداري کې وویل چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو اټکل شوی چې سرعت به په ساعت کې له 50 تر 50 کیلومترو پورې وي. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له لسو زیانګالو هیوادونو ګڼل کیږي. په پاکستان کې یوې محکمې پخوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمنه بشرا بیبي د فساد په یوه تاریخي قضیه کې مجرم ګڼلی دی. قاضي ناصر جاوید رانا د عمران خان لپاره د 14 کاله بند او د هغه د میرمنې بشرا بیبي لپاره د 2 کلونو بند سزا د اعلانولو په مهال وویل. څارنوالۍ خپله قضیه ثابته کړې او عمران خان مجرم ګڼل شوی دی. دوی تورن شوی چې د عمران خان د واکمنۍ په مهال د پیسو د سپینولو په بدل کې له لوی سوداګر ملک ریاض څخه ځمکه د ډالۍ په توګه ترلاسه کړې. څارنوالانو ادعا کړې چې دا د څه باندې 190 میلیونه انګلیسي پاونډو قضیه ده. عمران خان او میرمنې دغه تورونه رد کړي او تر شا یې سیاسي انګیزې بللې دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ سلمان اکرم راجا ویلي چې دوی به د دغې سزا په وړاندې د استناف غوښتنه وکړي. دوه ویا کلن عمران خان چې له 2013 څخه تر 2022 پورې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې، له څه باندې یو کال رئیس په زندان کې دی او د جرمونو له څه باندې یو نیم سل قضیو سره مخ دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پناه غوښتونکو یوه بیړۍ چې هسپانیا ته روانه وه او 80 تنه پاکستانیان پکې سپاره او ډوبه شوې ده. رویترز خبري اژانس پرون د افریقایي هیواد مراکش د چارواکو په قول وویل چې دا بیړۍ د جنوري په 2 روانه شوې وه او 90 تنه پکې سپاره وو. د مراکش چارواکو په وینا د بیړۍ له ډوبېدو وروسته 30 تنه ژغورل شوي. مراکش چارواکو هم ویلي چې د بیړۍ اکثره سپرلۍ پاکستانیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په مراکش کې له خپل سفارت سره د دې پیښې په تړاو په تماس کې دي. د اسرائیل کابینه به نن جمعه په غزه کې د اوربند او د یرغمل شوو کسانو د خوشې کولو لپاره د حماس وسله والې ډلې سره د یوې موافقې د وروستي تصویب لپاره غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه موافقه په اړه چې د چهارشنبې په ورځ اعلان شوه د زندیدو په اړه اندېښنې راپورته شوې وې. دغه اعلان سره سره په غزه کې د اسرائیل جنګي الوتکو سختو بریدونو ته دوام ورکړی او فلسطیني چارواکو پرون وویل چې د اوربند له اعلان وروسته د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن وویل چې کابینه به نن غونډه وکړي او د دغه موافقې په اړه به رای واخلي.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم هرکلی موکوم. د افغانستان پاره د ولسمشر بایدن تګلاره او د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ راتلونکي دریځ په دې اړه دلته بحث لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وینا وکړه او له دې سره د خپلې نیمې پیړۍ سیاسي فعال ژوند پای ته ورساوه. د دوشنبه په ورځ به ډونالد ترامپ د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. جو بایدن په خپل وینا کې تر ډیره امریکایانو ته لارښوونې لرلې، خو د افغانستان په ارتباط یې حکم کړی چې 1340 اجرایي فرمان د ده د واکمنۍ تر ختمېدو وروسته هم د اجرا وړ دی. دا فرمان د 2022 کال د فبروري په 12 صادر شو چې له مخې د افغانستان بانک کنګل شوې شتمنۍ همغسې کنګل پاتې کیږي. د 2020 کال د اګست په 15 نیټه په کابل کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو د افغانستان بانک څخه باندې 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړې. طالبانو بیا بیا له واشنگتن غوښتي دي چې دا ډالر افغانانو ته بیرته ورکړي، خو جو بایدن وویل چې د افغانستان د دغه شتمنۍ ساتل د استراري حالاتو او د افغانستان د خلکو د نیکمرغۍ لپاره مهم دي. د بایدن په باور افغانستان له بشري بحران سره مخامخ دی او د ژور اقتصادي سقوط احتمال پکې شته. جو بایدن دا هم ویلي دي چې د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې د تروریستي بریدونو د قربانیانو د کورنیو په ګډون بیلابیل لوري د افغانستان بانک په دغو شتمنیو باندې حقوقي اداوي لري او یا یې د حقوقي ادا کولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. پروسه شکل د امریکا یوې محکمې پریکړه وکړه چې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو د قربانیانو د کورنیو غړي د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو د 3.5 میلیارد ډالرو د اخیستو مستحق نه دي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ دریسته به د خبرونې په ترڅ کې اشاره وکړو، خو را به شم بحثته. په دې بحث کې مو د سیاسي چارو کتونکو شاه محمود میاخیل ته بلنه ورکړې ده. میاخیل صاحب، ستاسو په باور د لومړی کرا شو د جو بایدن دریسته که په لنډه کتنه ورته وکي د په څلور کلنه دوره کې له افغانستان سره څنګه چلند وکړ او څنګه چلند یې درلود؟
سلام دی ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د جو بایدن برخورد د افغانستان د قضیه په باره کې د ابتدا نه ډیر خنو او حتی هغه وخت کې چې د 2003 کال نو را پدې خوچې هغه وخت کې بوش جمهور رئیس او د سنا د خارجي چارو مسول، حتی په هغه وخت کې هم د پدې فکر و چې د افغانستان خپل قوایو کوي او افغانستان کې موقت وخت پر حالت تللی دي او دا فکر د دې سره و. حتی یو ځل د جمهور رئیس کرزي په دوره کې چې کله دا معاون د رئیس جمهور حتی د یو ترمنځ یو اختلاف د نظر رامنځته شو او د ارګ نه ووته چې هغه مسله دا وه چې دې د فساد او دې په باره کې بحث کوه، نو جمهور رئیس کرزي نظر دا و چې د تروریزم منبع او ځای پاکستان دی، نو په دې کې سره د یو اختلاف د نظر رامنځته شو او بالاخره جو بایدن ورته ویلو چې نه پاکستان موږ ته د افغانستان نه زیات مهم دی او بیا د ارګ نه وته و هغه ډوډۍ هم پرې غوسې وه. نو دغه فکر دې سره د ابتدا نه دا و چې په افغانستان نه باید هلې ووزي. نو کله چې رئیس جمهور شو سره دې چې پوهېده چې دغه توافقنامه د دوحې چې د طالبانو او د امریکې ترمنځ ده او ټولو مشاورینو ورته دا نظر ورکړی و چې که چېرې قواوې د افغانستان نه ووزي نو هغه نظام یا هغه سیستم چې شل کال امریکا په سرمایه گذاري کړل هغه د منځ ځکه چې د افغانستان سیستم بل افر امنیتي او دفاعي قوتونه هغه په هوایي قواو او لوجستیکي حمایت باندې ولاړو. سره له دې چې د افغانستان حکومت یې تقریبا 15% کولای شو چې خپل پلان گذاري وکړي، عملیات وکړي، خو دغه لوجستیکي حمایت او هوایي حمایت دا مشروط پاغه باندې وسره. نو کله چې هغه قطر شو په خپل تاثیرات به په نظام باندې راوصل، نو غټ مشکل لري چې د ابتدا نه یعنی بایدن د افغانستان د وټولو په اراده باندې یا فکر باندې وو، نو د دې دغه برخورد عام د امریکای لپاره یعنی چې اختلاف د نظر دلته موجود دی، د امریکای زیات متخصصین نظامی چې متخصصین همدارنګ سیاسيون د دې د افغانستان په دغه رقم وټول باندې سره موافق نه و. البته ټول په دې غوښته چې او افغانستان د پاره هم لوی ستونزې پرې وسلې چې نظام سقوط شو. تاسو اوس هم ګورئ چې د افغانستان نظام نه ملي مشروعیت لري نه نړیوال مشروعیت لري. بانکی حساب تاسو ورته مخکې اشاره وکړه هغه کنګل ده د افغانستان.
مننه میاخیل صاحب. همدغه ټوکیو ته راشو د خبرونې په ترڅ کې ولسمشر بایدن د دوشنبه په ورځ باندې هم د خبرې ته اشاره وکړه او یو ځل بیا یې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو لپاره پریکړه دفاع وکړه، او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړلې چې د امریکا دننه د دغه ځواکونو د وټلو په سر باندې اختلافات هم شته، لیکن سوال دا دی چې باوجود د دې چې ډیری نیو کیمپ دې باندې شوې دي، د امریکا په کانګرس کې هم دا مسله مطرح شوې ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم کانګرس ته بیا بیا ورغشتل شوې ده، انتقادونه پیښلې دي، بایدن د تک په وخت کې هم ولې له دې پریکړې دفاع کوي؟
نو هغه خو مجبور دی چې خپل پریکړې نه دفاع وکړي، ځکه چې دا پریکړه دې کړې ده او دا وایي چې دا د امریکای په ګټه باندې و او دا جنگ ختم کړه الته نور دیو لپاره.
میاخیل صاحب او بخشی اصلا پریکړه خودی ډانل ترامپ وخت کې شوه، ولی یعنی هغه د سولې خبرې شروع کړې وي او د پسې بشپړې کړې.
کوری د امریکا د ټولو رئیس جمهورانو د بش د دورې نه راپدې خو اوباما، ترامپ، په خپل بایدن دا ټول په دې فکر و چې د افغانستان نووزی او د افغانستان کې د نیشن بیلډینګ د پاره یا د ملت سازۍ د پاره د سیسټم جوړول د پاره دی په افغانستان کې نه دی. ان دا د ابتدا نه د ټولو هم دغه فکر دا چې ولې افغانستان کې شل کاله پاتې شول، عوامل نور دی، هغه عراق مسله ده، نور هغه اختلاف د اروپا او د امریکا ترمنځ چې موجود و، ځکه د عراق جنگ ته غیر ضروري جنگ و او د افغانستان جنگ ته ضروري جنگ و. نو په دې خاطر باندې دا ان اختلاف د ټولو نظر در جمهورانو هم دا و چې د افغانستان نووزی. خو د دوه قرارداد یا تفاهمنامه چې هغه کومه د ترامپ لخوا امضا شوی و هغه صحیح عملی نه شوله، ځکه چې هغه او هغه مهمه برخه دغه توافقنامه دا وی چې بین الافغاني ډایالوګ به شروع کیږي، افغانان به خپل یو تفاهم ته رسیږي، موقت حکومت به هلته جوړیږي او بالاخره انتقال د قدرت به یو بېطرفه حکومت ورکړ کیږي، او بلدار چې طالبان به هم د ټولو تورسي افراطي ډلو سره خپل روابط قطع کوي. نو په هغه صورت کې هغه قرارداد امضا نه شو، یعنی هغه هم د امریکا ولو جنبه و توانه غوستله. نو په دې خاطر باندې دغه اعتراض په همدې باندې دی چې تاسو یوازې یو برخه د قرارداد چې هغه طالبان به په امریکایي قواو حمله نه کوي د وتلو په وخت کې او امریکایي به قواو به وزي، نو یوازې د وتلو لپاره، یعنی د امریکایي د قواو د وتلو لپاره قرارداد دغه شو هغه عملي کړو. دا اعتراض چې دی هغه په همدغه علت دی چې اغه نور برخه د قرارداد عملی نشولې. نو په دې خاطر باندې هم د افغانانو لخوا هم په سیمه کې او هم په داخله امریکا کې د سیاسینو په دې وټلو باندې اعتراض دی.
میاخیل صاحب، البته تاسو دې اشاره وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ټول ولسمشرانو دا غوښتل چې افغانستان خپل پوځیان وباسي، لیکن کچیرته هم د شلکلن تاریخ ته وګورو یا د شلکلن دورې ته وګورو چې بهرنی قوای په افغانستان کې وي، مثلا د باراک اوباما په وخت کې د پوځیان شمیر زیات شو، او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې دوی د ملت جوړونې هڅې نه کولې په تر 2015 کلونو پورې، یا د پخواني ولسمشر حامد کرزي د لومړۍ دورې تر پای پورې، حتی تر 2010 پورې، او دوی بیا بیا هم دا راپورونه ورکول چې د افغانستان د ملت جوړونې لپاره هڅې کوي، او د دغه ملت جوړونې د هڅو په ارتباط کې چیرته ورته راپورونه ته وګورو، مثلا دوی قاضیان روزل، دوی پولیس روزل، دوی هغه مؤسسات هم تقویه کول چې هغه د یو حکومت لپاره ضرور وي، لکه سارنوالان، لکه پولیس، لکه قاضیان، لکه حتی شاروالان بیا بیا نورو هیوادونو ته استول. نو همداسې نه ده
دا خو دی کول، یعنی دا کوم ځکه چې مجبوری چې ځکه چې ته قواوې لري او هلته ته یې، نو باید دغه شعار نه ورکي، یعنی دی وغوښته چې دا افغانستان حکومت سره کومک وکړي او په حکومانه ودرېږي. اما د دې تر شا اوس په ټوله هغه اسناد چې کومې ودي د بوش د دورې نه راپدې خوا، یعنې رامسفیلډ هغه وخت کې زه چې د کورنیو چارو وزارت کې معین وم، کله کابل ته راغی نو بیا ګردیس جلالي صاحب هغه وخت کې وزیر د داخلي و، دې سره لاړو ځکه چې پولیس سره دې کومک نه کوو. نو من بحث دا چې تاسو څونه امتیازات چې اردو ته ورکوي او جوړوي، دغه سي پولیس د ټوریزم یا د کاونټر ټوریزم د مبارزې په اول خط کې دي، تاسو باید یو سره اني کومک وکي. بل اخر د نیمې ورځې بحثونو دغه نه دا چې ویل چې زه په دې متقاعد نیم چې پولیس د ټوریزم ضد دي او موږ دلته نیشن بلډینګ ته نیو راغلي. یعنی دا د 2003 خبره ده. په هغه وخت کې تاسو اوباما اشاره ورکړه چې اوباما وو هغه غوښته چې قواوی اضافه کړي، خو هلته هم د جنرالانو دا یعنی د نظامي کسانو دا غوښتنه وه چې قواوې اضافه کړي. دلته بحث دا و چې څومره قواوې اضافه کړي، 10,000، 20,000، 10,000، 30,000، ځکه چې دوی وویل چې که قواوې اضافه شي نو دوی کولی شي چې په طالبانو فشار راوړي او بیا د یو قوي موقف نه د افغانستان حکومت او امریکا به طالبانو سره خبرې وکړي. نو هغه قواوې د دې د خطر اضافه کړي، اما بیرته ورپسې یو بل هغه شرایط کې غوسل چې په 2014 کې به د افغانستان نه وځي. نو په دې خاطر باندې د سیمې هیوادونه او طالبان ټول پویدل چې امریکا د افغانستان نه وځي، نو دې د خاطر باید متبادل یعنی هغه آپشن یا دغه باید ولري. البته دیو لپاره د پاکستان لپاره، د ایران لپاره، شوروي ته، چین لپاره متبادل آپشن هم دا و چې د طالبانو سره تماسونه درلودل او هغې په مستقیم او غیر مستقیم توګه باندې حمایه کول. او بالاخره تاسو اوس وروسته ولیدل چې هغه ایران چې د طالبانو سره هیڅ نه وه یعنی اړیکې نه لري، یعنی دغه په لحاظ باندې، د ایډیالوژي په لحاظ باندې، حتی په تېره دوره کې سره اختلاف درلوده، مګر اوس د طالبانو سره ښه اړیکې لري. شوروي روسیه چې د هغې لري، همدارنګه چین یې لري، ورسره یعنی هغه منفي تعامل چې کوم یو دی روان دی سره. نو په دې خاطر باندې دا یعنی وتل د امریکې او هغه د نیشن بلډنګ لپاره یعنی دغه دلایل دي چې دی والته. نو متاسفانه چې د افغانستان سیاسینو که هغه دواړه جمهور رئیسانو، همدارنګه وکیلان د افغانستانو، نور سیاسیون کوم یو دی، په دې فکر کول چې نه امریکا نه وځي، او دا یو لوی بحث و. کله به چې بحثونه راتلل، دا بحثونه ډېر شوي دي په حکومت کې په دغه شلو کالو کې په رسمي یا غیر رسمي ډول باندې. نو هغه چا به چې په دې فکر و چې نه امریکا د افغانستان نه وځي، بیا به ویل چې نه دا تاسو د امریکایانو خبره کوي.
مننه میاخیل صاحب محترم، همدا ډیر مهم سوال دی چې د هغه وخت چارواکو څه فکر کاوه. په دې اړه به وړاندې بیا هم ستاسو نظر واخلم.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوریدونکو را سره دي. د دوی نظر په دلته سره شریک کم. مهرباني وکړئ آزادۍ په څپو کې پروگرام په منځنۍ صفه 12 نیمه په ټول افغانستان کې اوري. تاسو را سره یاست
محترم وروره. خدای دې راول ورور، څنګه په خیره؟
مننه، خیر یو سه. په لپښتنه
مننه ټول اوریدونکو، ټول اوریدونکو ته سلامونه، او محترم او میلمنو ته سلامونه ډیر ډیر وایم.
وعلیکم.
نو را به سما چې یو خبره د سره شریک کو، د رادیو پاړوان باندې محترم وره کله کله پر دا ټیم باندې ساتي رادیو ډیر نشرات کړه. ته یو وخت یو وخت سمي دا دې چې دا سنځه حلته، او دغه موضوع د دغه پانتونو پر برابر و. وروره
یا موضوع په دې باندې د سه په امریکا کې اوري جمهور کله بل را روان دی، افغانستان سره د امریکا سیاستونه څنګه روان وي؟
بالکل وروره، دلته راډیو ډیر ښه سره بخښنه غواړم. دا خلو خبر دسته ځکه چې دا هغه اوس ولسمشر چې معنا په چیر وخت کې چې دلته هغه په خاني حکومت هم وو، یعنی طالبان هم وو، چې بیا هغه دفاع د وخت کې دا سول او سول داخل ذات صاحب په دې منځ کې وګرځېدی. نو الته ډیر انځای وصللې زما په نظر کې چې پراغه خبرو باندې یعنی عملی بڑا ولري، پراغه خبرو باندې سره ودرېږي، یعنی افغانستان ته بزوام دا نوې رئیس جمهور د امریکا ګټور تمام زما فکر.
ډیره مننه چې خپل نظر مو را سره شریک کړو. بل اوریدم
او یو پښتنه د میلمنو سره لرم.
مهرباني.
د میلمنو سره مې په دې خاطر پښتنه ده چې څنګه کېدلای شي چې دغه زموږ افغانستان یا نور نړیوال د یو تر بل تحمل سره وکي، تجارتونه سره خلاص کی، بندرونه سره خلاص کی، چې دا څنګه کېدلای شي؟ دا یو پښتنه ډیره ته جواب کړي تر موږ یو څه مانا ډیر معلومات سره ستاسو نور مننه اوریدونکو ته وخت
کور ودان کور ودان چې په پروانه کې مو برخره سره وخته بل اوریدونکو هم را سره دی مهرباني بله
و سره یو دغه د مور ته د شیش پات څه خبر کولیا
نو تاسو رادیو تر سره نه دا اوریدلې
یا نه دې مریدل
نو سه رادیو په موریدا څنګه بم راته وه بل اوریدونکو ته مخه کو اساریب سپو کې پروګرام دی مهرباني
السلام علیکم السلام علیکم محمد شیبر صاحب محترم
وعلیکم السلام شرغلی
سلامونه اونی کیل تاسو محترم اوریدم کومل مونږ ته وړاندې کوم کشمیر خان زرملوالم خیبر پښتونخوا هری پرنه مې اړیکه نیول محترم شیبر صاحب
شرغلی زرملوال صاحب مهرباني
خیر دې نصیب سه بس ما د ملمنونه دا پښتنه د یو خلن نظر کور کوم لن نظر مې دا د ډیر لن نظر د افریقا سیاست کې څلکه څنګه سي دا اوسنۍ جمهور رئیس دا اوس بیا تا کلسوی ډونلډ ټرمپ نو د دې دغه مخکنی پالیسی چې کومه وا په کلس دای مخکې ولسمه شیرو یغه پالیسی او دغه د اوس پالیسی به سپر کې د افغانستان په باره کې آیا دای به څه تحولات راولي په دې خپل پالیسی کې یا بینه راولي د ما دغه نظر دا بل د اوریدونکو په ملمنونه مې دا پښتنه د پدیر بخنه سره چې آیا دغه د او امریکا سیاست ته سیدا د امریکا سیاست په افغانستان په روان وخت د افغانستان د اسلامي امارت د رسمیت پیژندل کې څه اومدر ولولو به یا بینه ولولو به او کولو به سمره به ولولو به د ماده پښتنه مو محترم شهبر صاحب
مننه سر ملوال صاحب کور ودان چې په پروانه کې مبرخه سره واخسته بل اوریدون کې ته هم مخه کو د دې اوریدونکو سره مو رابطه قطع شوې ده بیا هم په خبرونه کې ستاسو پیغامونه اخلو او په ازادي سپو کې پروګرام کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نظر په اړه دلته بحث لرو په خبرونه کې مو تر دې د سیاسي چارو کتون کې شاه محمود میاخیل ملمده میاخیل سره مخ تر دې شي هغه دې سیاسیونو پښتنه لتا سو وکړم چې څوک خبرو دی امریکا د قواو لوتلو څوک نو خبر دغه دی اوریدونکو پښتنو ته کته سو جواب ورکي
اول پښتنه خدای دې چې آیا د طالبانو دغه حکومت یا حکومت په پرسمت وو پیژندل شي کوونه نو زه فکر کوم چې دا به ډیره مشکله وي چې امریکا د طالبانو حکومت پرسمت باندې وو پیژني ترڅو چې ولسی مشروعیت رامنځته نشي نو زه فکر نه کوم چې امریکا به افغانستان دغه موجوده حاکمیت د طالبانو په رسمیت باندې وپیژني دا یو برخه د مسایل ده
میاخیل صاحب بخښي دغه ولسی مشروعیت که صورت توضیح کړئ دی اوریدونکو ته لطفا
ولسی مشروعیت دا ده چې وسه پورې د دې عوامل مننن چالي دي لاندې د قواو تفکیک نشته ده پارلمان نشته ده چاته جواب دی نه دی بس فقط یو ډله ملایان راټول شوی دی قدرت د پیاده نه نیولې تر سره پورې ټول نیولې ده او نور ملت نه فکر کړی ده نو په یو هواد کې چې خلک په تصمیم گیری کې شریک نه وي هلته د بیان ازادي نه وي هلته د تعلیم حق نه وي فرضاً تاسو ګورئ چې مکاتب او پوهنتونونه د خوځو په وړاندې سره تړل دي ټول حتی د پوهنتونونو نه استادان چې په خواني د ماسترې او د ډاکټرا په ساته باندې هغه ولري کوي او په یوازې ملایان هلته مقرری نو په دغه سی حالت کې د ټول دنیا د ګوري نو زه فکر نه کوم چې هیڅوک طالبان په رسمیت باندې وپیژني نو د دې لپاره چې وپیژندل شي اول په افغانستان کې اساسي قانون پکار دی د اساسي قانون په چوکاټ کې مسولیتونه د حکومت او د ولس او د قواو ټول معلوم نه هغه کې تعریف کیږي دا غنه بیا ورپسې خپل مشر څنګه تعین مجبور دي چې ټاکنو لارې تعین کی بل لار نشته نو په دې خاطر باندې ترڅو چې دغه شان رامس نه شي زه فکر نه کوم چې ولسی مشروعیت رامس شي نه هغه ملي مشروعیت نشي رامس کېدلی او ملي مشروعیت چې نوی نړیوال مشروعیت همیشه یعنی وجود نه لري او که وجود هم ولري هغه به منفي تعامل به وي او هغه د افغانانو په ګټه باندې نه ده
مننه او هغه بلې پوښتنې ته چې یعنی د ترامپ واکمني بل جو بایدن سره څه فرق ولري
نو زه فکر کوم چې ډیر فرق په دا وی چې فشار به نور اضافه کیږي او دا فشار طبي خبره ده چې فشار به د طالبانو باندې می خو هغه د فشار غټ زور فیصله هغه په ولس باندې تحمیلیږي ځکه چې د چارواکو د بدو پالیسیو په نتیجه کې ولس سلامګوري په تور مثال د نو ان اداره د ټرمپ دا په پاکستان کې او حتی په دنیا کې وایي چې خپل حکومتونه قطع کی نو دا به ستې چې 40 میلیونه یا 80 میلیونه ډالر طالبان ته په هر ونه دوه ونه کې ورکول کېدل دا به بند شي. د دا چې بندیږي ولسته ضرر رسیږي، افغان خپل ارزښت د لاس ورکي، اقتصادي رکود رامنځته کیږي، هغه خرید قوت خلق نه لري، سیره چې قاطی بنوي شان به موجود به خصوصو کې خپل نشي سره. نو په دې خاطر باندې هغه فشار په ولس باندې وي. تاسو اوسم ګوري چې په زرهاو په لکاو کسان د افغانستان نه کوشش کوي چې ووزي، او ډېر کډونه د افغانستان نه ووتل. د دې بیا جوړونه دا د افغانستان لپاره ډېره سخته مسله ده. نو په دې خاطر باندې دا مسله نه د فشار راوړي، که مثبت فشار د سره راوړي نوې اداره چې د یو مشروع قانونمند ولسواکه میکانیزم د پاره یو اجماع، هغه ملي اجماع وي، بین ملي او نړیوال اجماع وي رامنځته شي، او افغانستان د رقابتونو مرکز ونګرځي. ځکه که د افغانستان د رقابتونو مرکز ګرځي نو دې کې افغانانو لپاره خیر نشته ده. نو په دې خاطر باندې دی وسید چې دنیا نورو سیمو کې اختلافات لري سره رقابتونه لري. لکه 2002 کې دغه یو مسله را مخته شو چې ایران او امریکا سره په توافق باندې سره ورسېدل، یا روسیه په هغه وخت کې چې افغانستان کې به رقابت نه کوي. نو که دغه افغانستان د رقابت مرکز نشي او د یو مشروع قانونمند ولسواکه نظام د فار زمينه مسايده شي، دا به لوی کار وي. او که چیرې منفي فشار وي، په تاسو مثال کومکونه قطعي کې نورې ډلې تقوی کې د طالبانو په مقابل کې، دا بیا د افغانانو په خیر باندې ده او دا ګټه نه لري.
میخیل صاحب، نور ابریدون کوم شته په خبرونه کې را سره خو کستاسو نه دغه پښتنه وکم، مخکې چې تاسو ویل چې په د امریکایي قواو لوټلو د افغانستان گاونډیان خبر وو، په افغانستان کې داخل کې چې سیاستوال خبر وو، لیکن کچرته ورته وکتل شي، مثلا پخوانی ولسمشر حامد کرزی یا وخت په لندن کې په یو مرکه کې وویل چې خارجان نه ووسی، ولسمشر اشرف غنی تر ورستي شیبي پورې لدی خبر نه و چې خارجان ووسی، حتی چې دوی وتل هم وای نه دوی به بشپړ ونه وسی. او د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح په یو مرکه کې له ټولو نیوز سره ویلي و چې خارجي قواوی نه وسی. یعنی که چیرته ورته وګورو، عبدالله ویلي دی چې خارجي قواوی به په افغانستان کې پاتې وي. نو څنګه تاسو فکر کوئ چې ځینې ډاډه و چې خارجان وسی؟
ګوره، هغه کسان چې اشتباه هم دغلته وه، په تاور د مثال هغه کسان چې د حکومت یعنی مختلفو تحقیقي ادارو کې کار کوي، هغه پویدل په دې معنی چې امریکایان د افغانستان نه وزي. خو زمونږ بدبختي هم دغه وه چې دغه مشرانو فکر کوه چې حتی کرزي صاحب دا ویلی چې کوتک هم ورپسې راواخلي، دا نه وزي، او دا د فشار یو وسیله استفاده کوي چې په افغانستان کې پاتې شي سره. نو دغه یو اختلاف د 2002 او 2003 نه موجود و، ځکه په هغه وخت کې دا وه چې یو تعداد کسانو دا فکر کوي چې که په حاکمیت د قانون حکومتوالۍ په دې معنی فوکس وشي نو دا به بهتره وي. بل ګروپ دا ویل چې نه، دغه څه زورواکان چې کوم دي دا په سیستم کې داخل کوي، چې بیرون که پاتې شي نو مشکل جوړي، په داخل د سیستم کې به مشکل نه جوړي. اما دغه دا و چې په داخل د سیستم کې هغه و ډېر زیات مشکلات جوړول. نو په دې خطر باندې دا بس نه د ابتدا نه موجود و، خو زموږ مشرانو متاسفانه چې دا نه منله، تر اخره پورې نه منله. او همدغه علتو چې دیو د خپل نظام د تقویه لپاره، د قانون د حاکمیت لپاره او په دې معنی کار ونه کړ، او متاسفانه چې هر چا پوښښ کوي چې د نظام ریښه قطع کی او نتیجه معروفه چې نظام سقوط وکړ. نو په دې خاطر باندې فکر کوم چې دا یو لوی اشتباه و، او د دې ډېر دلایل شته. زه نه غواړم چې هر ورځ چې په کوم ځای کې بحثونه شوي دي هغه ټول تقریبا ما ثبت کړی دی، را سره دي، سره لیکلې مې دي او په هغه باندې کار کوم. نو په دې خاطر باندې نه دا واقعیتونه و چې زموږ مشرانو دا لوی اشتباه و.
مننه میاخیل صاحب. زړه په څپو کې پروګرام په منځني صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاو د بحثونه هر پنځشنبه له ازادي رادیو.
او ریزون کرا سره دی د دوی نظر به واخلم مهرباني وکي. زموږ د پروګرام موضوع ده د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړه هر کله کړی دی جو بایدن، او په ورته وخت کې ویلي دی چې په افغانستان کې چې کومې پیسې د افغانانو کنګل شوې دي هغه به ادامه پیدا کړي. خو ولسمشر ترامپ هم ځینې نظریات لري. اوریدون کو ته مخه کو، مهرباني وکړئ تاسو سره سره است دا اوریدون کې قطر بل اوریدون کې ته مخه کو. آزادې سپوک پروګرام دی.
شبر صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام.
مننه، خوشاله اوسئ کې مننه در سلامونه وایم. احمد علي احمدي بغلان مزرم غره محترم جوړ روغ اوسئ.
سلامت خیر اوسئ احمدي صاحب، مهرباني.
مننه وګوره، یعنی دا جو بایدن خو تقریبا هغه برنامه ما وره ده چې دوی ویل چې افغانستان سره باید یو څه تعامل وشي. نه دوی په ټوله کې چې وګوره امریکایان چې په ټوله کې غربي نړۍ چې دا یو خپل ګډ چې ګرځي یار ملک ته چې دوی دی تقریبا افغانستان ته راغله. افغانستان کې ډېر زیار زحمت وست، تقریبا ډېر خلک وروزل، تقریبا ډېر پیسې مصرف کړي. خو دې موږ تاسو په بختانه وګورو سرګندران چې وو، یعنی چې په هیڅ ډول لا کټه چې بختانه ته نه وکړه، یعنی دوی نه وکړه چې دا امریکا باندې دائم ته وشي. یعنی دوی موږ نه خپل ګټه پسې ګرځي. دا وګورو چې دا حکومت دې موږ تاسو چې حکومت نو خو دا غره حکومت تقریبا خپل ځان لپاره کار کوي، ملت ته توجه نه کوله. نو په ټول کې وګورو ټرمپ چې وسه ته پتن راځي، نو ټرمپ یو پالیسی لري، ډونالډ ټرمپ سره راځي خو ته چې فکر کوي دوی به افغانستان په غو پالیسی لري. خو په ټول کې وګورو نو ترامپ نو وایي چې جنگ یې نه لري، چې دا مخکې مخته کې د وخت جنگ نه وګوره، په ټول نه کې جنگ نه. نو بیا هم کېدای شي دا یو ښه پالیسی ولري د افغانستان لپاره، نور ملکونو لپاره. نو په ټول کې موږ ته خوشبینه یاستو شمر صاحب محترمه، ته ته خو موږ خوشبینه یو. مننه.
مننه مننه چې خپل نظر مو را سره شریک کړ. بل اوریدون کې ته مخه کوو. اسدیب سپوک پروګرام نه، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شبر صاحب، تا او ملمنو تکنیکی همکار ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زاج باز محمد د زابل ولایت شمولزول سوالی څخه خبره کوم.
شرح لی، مهرباني وکي.
خیر سه، مننه شبر صاحب. سی دغه موږ د افغانانو روپی ته په امریکا کې دای کنګل کوي، نو چې وای موږ هغه خلکو ته ورکوو چې هغه د تاسو په تیارو کې په حق ورسېدو. نو دا که شل کاله چې افغانان په افغانستان کې شي دي دوه د دوه تاوان به څوک ورکوي وڅښنه، او دوم پښتنه چې دغه اوسامه په پاکستان کې په شهادت ورساوي بمباري په افغانستان کول، نو دغه موږ د افغانانو تاوانونه به څوک راکوي؟ دغه د افغانانو تاوانونه به توا تر هغه ډیر نه وي.
مهمه پښتنه ده دا به بیا له میاخیل صاحب څخه مطرح کوم چې غوښ څوي. بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازریب صاحب کوکه پروګرام دی. بل اوریدونکو کیمرا سره دی، مهرباني وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډیر مننه احمد شیبر صاحب، سلامونه وایم او ټول اوریدونکو او ټول مېلمنو ته سلامونه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکي خپل پښتنه وکي.
مننه. زه خو د مېلمنو ته لومړی به دا معرفي کوم، سامان د هلمند د تشکی ولسوالۍ څخه. نو زما خو دا نظر دی چې واقعا په افغانستان کې خرابي ورسېدلې، لکه اورېدونکو چې وویل، او بیا باقي هم ونه سو خیر. بیا هم انشاءالله الرحمن افغانان دغه هېواد لري چې خپل هېواد ته خپله جوړ کړي، او د امریکایانو د نور سرګیانو د مردارې روپۍ زموږ نه دي په کار چې دی راواستې دلته اله خلک په بېلارې کې. او بل ودا د مېلمنو ته دا غوښتنه ده چې د ترامپ حکومت چې قائم شي، دا به د افغانستان سره اړیکې او د افغانستان وضعیت په څنګه ډول څه لکه د بایدن په زمانه کې چې وداسې څنګه.
او مننه چې خبرونه کې مو برخه واخیسته. بل اوریدونکو هم په خبرونه کې را سره ده. نه د دې بل اوریدونکو رابطه قطع شوې ده. میاخیل صاحب، که تاسو تر شم دا باز محمد سي له شمال زوله ولسوالي خبره کوله، د سوال په ورته وخت کې مهمه مو دی وای چې دا کوم افغانان چې په افغانستان په جګړه کې وشتل شوی دي، د دې تاوان به څوک کوي؟ او اوسامه خو په پاکستان کې وشتل شو.
اول خو مسله دا ده چې د تاریخ نه موږ څه زده کړی دي او کني دي. طالبانو تیره دوره قدرت رال ذکر رال چې تاسو هغه وخت کې دل چې پاتک سالاری و قومندانانو د یو کلین بل کل تنشل تله په خپل په کابل کې یو ځای بل ځای تنشل تله، نو یو ضرورت تغیر ته موجود وو. وکړه چې طالبانو قدرت ونی و اول کې ویل چې منګه فقط ډیر پر راغلی و چې دغه پاتک سالاری ختم کو، نور ولس به په حکومت کې شریک وي. هغه وخت ما ملګر ملتونو ادارې سره کار کاوه، او نو بیا چې کله قدرت ونیو بیا ولس بیا په دغه کې شریک نکړ، او افغانستان نه تقریبا زندان جوړ کړي. او په هغه وخت کې تاسو دل چې فقر حکومت چا پر رسمیت باندې غیر د رسلور هیوادونه نور چا پر رسمیت باندې نو پیژندل، ما عندها سي بانكي سيستم نا غوخ كم غير فعال و نور مكاتب نو يعني افغانستان د ډيري او بدبخت حالت سره مخامخ او بل اخر مسله د بن لادن راغله روسي ګروپونه دلته زیاته ورکړي او هغه په مقابل کې د اقدام نکوه نتیجه دا شو چې سپتمبر 11 راغی او امریکا راغله دلته د لالو معلول مسله ده طالبان تازه بیا راغلل باید د تیرو ناکامو تجربو نه باید یو څه یاد کړی وي مګر دی بیا مغه سي مفکوره ده چې ولست بیا سهم نه ورکي مکاتب هغه د تړي دنیا سره روابط خراب دي د ګاونډي وادونو سره مشکلات لري نو په دې خاطر باندې نتیجه بیا سقوط راځي نو زه وایم چې مخکې د دې نه ځکه اوس دغه کوم مفکوره چې طالبان خپل صفون ته ورکوي چې موږ دنیا ماته کړې ده نو واقعیت په دا شی نه دی ځکه چې طالبان چا حمایه کول مراکز یې چېرته و څنګه راغلل دا ټول د دوهې قرارداد دی دا مسایل نه ټول واضح دي خو په دې خاطر باندې د دغه موقع نه باید افغانانو دا ځکه چې هر سړی هغه یو ورور دا ویلی چې امریکا خپل ګټو پسې هر سړی د خپل ګټو پسې ګرځي نو افغانان هم باید خپل ګټو پسې وګرځي چې څنګه ثبات په افغانستان کې راشي او افغانستان بیا د نیابتي جګړو مرکز نشي
معنی نه میخې
مسله چې د غرامت مسله چې دا یو لوی بحث دی هغه د علل او معلول مسله چې تراغله زما اقتصادي مراکز وویشل زه درالم ته د حکومت نه لری کړل او تانه قدرت واغس نو دا اوس دا خو به یو لوی بحث دی زه فکر کوم چې دا به ډیره مشکله وي چې چا څومره وژل دي څومره لږ وژل دي لکه په طالبان چې وایي چې موږ په فانی د جمهوریت کسان ته عفو کړی دی نو دی او ته به څوک عفو وکړي دکه چې دیو چې کوم انتحار او انفجار کړی د دې افو په څنګه دغه دی دلته خو یو نظام او سیستم او د وطن د خلکو دغه دفاع کوله نو تاسو چې د بل ځای نه راتلئ دلته بوشکې چولې او خلکو مجل نو دا یو لوی بحث دی نو ځکه موږ یو چې د تیر نه باید سره عبرت واخلي د وسته لپاره او د راتلونکي لپاره سره باید د ثبات او د افغانانو د خېګنې لپاره باید سره فکر
معنی نه میخیل صاحب تاسو راتلونکي ته اشاره وکړه پر راتلونکي کې دا د دوشنبه پروسبندې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشر په صفت لوړه کوي د وارلمخه د انتخاباتي کمپاین په وخت کې ځینې خبرې کړې دي مثلا د مناظره په وخت کې کاملا هاریس سره دا خبره کړې و چې د دوهې تړون باید بشپړ تطبیق شي او همدارزه د بګرام د هوایي ډګر په اهمیت ته اشاره کړی په خپل خبرو کې او ځین نوري په ورته وخت کې د طالبانو ځین ستایند کړی دي مثلا ویلی و چې مولا برادر ډېر ښه سړی دی او هغه یعنی دا بیا هغه د طالبانو لپاره مثبت خبره ده
آزادۍ په چپو کې پروګرام د ماشام له او تر اتو بجو په ژوندې باندې
په خبرونه کې د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس عاطف مختار هم را سره وصل شو د دوی مننه کوم او هرکلی کوم مختار صاحب تاسو د ټرمپ راتګ ته په څه سترګه ګوري چې افغانستان سره به د امریکا روابط څنګه وي
سلام تاسو ته او تاسو د تاریخ د افغانستان خلکو ته او چیرې چې تاسو اوریدونکو دي که اجازه کې یو مختصر بحث ولرم د امریکا د حضور په حق له په افغانستان کې دلته ویل شو چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت وو دا حکومت د امریکا له ادرسه په خلکو ته پر شوې وو او بل اړخ امریکا په افغانستان کې جنایتونه وکړل انسانانه وژل شخصي زندانونه یې درلود د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو او مقرراتو پر خلاف په افغانستان کې عمل بل اړخ د کې شک نشته چې طالبانو په دوه هکې د امریکا سره تړون وکړل په توافق ورسېدل او دا ډېر ښه کار وکړل د افغانستان منافع هم دا ویل چې امریکا باید افغانستان نه ووځي خو طالبان پس له شلو کالو مسلسلو جګړو قربانیو او د افغانستان اکثرا جنوب ولایتونه وران شول فکر کوم اوس باید د افغانستان منافع تحلیل شي د افغانستان منافع دا دی چې افغانان من المجموع غواړي تر کوزه پرځای معلومات لرم طالبان هم غواړي چې د امریکا سره شته تعلق ولري او امریکا یو مسؤول نظام دی هغه کولی سي چې د طالبانو سره شته تعلق ولري د بندیانو تبادله صورتونی سي او د په نتیجه کې افغانستان باید د یو ناپېلې متوازن ستراتیژیک بي طرف او بالانس سیاست مالک وسی. افغانان هم نه غواړي چې د پردیو استخباراتو نیابتي جګړې استخباراتي جګړې د افغانستان جغرافیا ته راشي. قطعا چې ستونزه هم په طالبانو کې شتون درلود او هم په امریکایانو کې شتون درلود او هم جمهوریت سره د دې چې د نړۍ ټول حمایت د دوی سره وو. شپږ کم فایف ډالر دلته مصرف شول د براون یونیورسټي پوهنتون تحقیقات همداسي. اما متاسفانه په جمهوریت کې داسې خلک شتون درلود چې د افغانستان ملي یووالي لپاره کار نه کول، افغانستان نه منل، په میلیونو ډالر د افغانستان نه وتښتول، رشوت اوج ته رسېدل وو. افغانان په خصوصا د یو قوم پر ضد زندانونه او ورنه ډک وو. اوس چې افغانستان او د افغانستان اکادر علمي شخصیتونه دایسپرا چې بهر دی د نن دی، دوی باید د افغانستان لپاره او د افغانستان په منافع او ملي ګټو خبرې وکړي. ملي ګټه دا ده چې په افغانستان کې د جګړه ونه وسیږي او طالبان د امریکانو سره ښه تعلق ولري. موږ یو غریب ملک یو، په بالانس آف د پاور کې چې په علوم سیاسي کې مطالعه کوي، زموږ ګاونډیان ټول پر موږ قوي دي، اسلحه لري، توپ لري، بم لري، نیابتي جګړه لري، استخبارات په افغانستان کې دي، د دوی له طرفه خلک ګمارل شوي. افغانستان 50 کاله ته نور هم ضرورت لري، نور نسلونه دي باید افغانستان جوړ کړي چې هغه جاسوس نه وي، پردی پاله نه وي، افغانستان یې خرڅ کړی نه وي، خپل تاریخ یې خرڅ کړی نه وي، خپل خلک یې نه وژلی، د پردیو سره معامله نه وي کړی. په دې لحاظ د افغانستان اوسنۍ مشران، دایسپرا، لیکوالان، اکادر باید د یو بین الافغاني مذاکراتو په رڼا کې د ایالات متحده امریکا سره د خبرو اترو دروازه خلاص کړي. زه مطمئن یم چې طالبان به هم دغه لړۍ ته ادامه ورکړي. بس
مننه مختار صاحب.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه له ازادي رادیو.
مخیل صاحب، مخکې تر دې چې تاسو تراشم او بحث دوام ورکړم، یو شمېر اوریدونکي ډېر انتظار شوي دي، د دوی نظر به هم په لنډو راوخلم. مهرباني وکړئ، یو سړی په څپو کې پروګرام دی، تاسو سره یست. مهرباني وکړئ دا ورېدون کې ملک سي ځخ نه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شبر صفتا او استاذ ملمنو او ټول ورېدون کو ته میکي هلي او احترامات وړاندې کوم. استاذ دا یې ورېدون کې چې توخیم د زابل ولایت شاجول ول صالح.
شرغ لیا جی صاحب، مهرباني وک.
مننه. یو نظر لرم او یو پښتنه نو نظر خوم دا ده، رښتیا هم په افغانستان کې مشکلات را منځته شو. موږ خاله د ستو اشغال غورو له خوا ځخه اشغال شو، موږ وطني در بدر کوي، موږ ملت خلګي شهیدان کړو، پړندې او یتیمان پاتې دي. نو لکه څنګه چې محترم باز محمد عزیز باز محمد صاحب وویل، د تسلامونه هم وایم او ډېر ښه پر ځای خبره یې وکوله. د دې افغانانو د شهادت، د دې د پلس کېدو، د ګوډتوب، د معلول کېدو، د دې تاوان باید بین الملی محکمه افغانانو ته ورکړي. نو دا یو پر ځای خبره ده. او د امریکایانو سمات وخوړ، اول خو افغانان بهادر افغانان دي. نو میاخیل صاحب کړه دي انکار وکړي چې دا افغانانو ماتې نه ده ورکړي. نو د روسانو ماتې به سبا څنګه انکار کوي، د انګلیسانو سبا څنګه کوي؟ نو دا بهادر افغانانو چې دوی ته ماتې ورکړه او په تیره مفسده اداره هغه سبب او لامل وګرځیدای شي، هغه لکه څنګه چې محترم ملمانه هم اشاره ورته وکوله، هغه په افغانستان کې د دې په مخ کې تلو چاپی او د خلکو په شهادت کې ستر رول درلود. نو الله پاک دوی هم ناکام کړو او امریکایان هم ناکام کړو. دوی اوس بیا هم د دې نوم اخیستي موږ په افغانستان کې حکومت غواړو، باید موږ ټول شموله حکومت جوړ کړو. ټول شموله دوی دا بولي چې بیا هغه چیری هغه بایلل مهرې بیا افغانستان ته رامنځته شي. نو دا هیڅکله افغانان نه مني. لمر په دوو ګوتو نه پټیږي، دا ممکن نه ده. نو افغانان هغه خلک دي چې په زړه ډبه او په خالي لاس، په توپک او د الله په نصرت سره
وستری امپراتوری ته داسې شرمنده ماته ورواړوله چې دا په تاریخ کې
هغه صاحب دا خوش و سوال ته راشي لطفا.
بله
مال سوال ته راشي وس لطفا.
سوال مې له محترم مخزه خداده سي آیا دا کنګل سي روپی سي امریکایانو خیرته ور باندې اچولې دا وکړه وای سي وای مو دا تاوان تر ګرځو وای دا د افغاني د فار پښتوانه کېدای شي کنه او هغه روپی سي د سويس بانک ته تللې دي آیا دا دغه پرګټ افغانان یو نه په اخته سي ممکنه ده چې په دې اوس حالاتو کې افغانستان تراسي او د افغانستان د ملت په ګټه باندې تمام سي.
مانا نه جی صاحب مهم سوال دی دا بل اوریدون کې ته مخه کو مهرباني وکړئ سر سپوک پروګرام
یو سلام تا ته یو سلام ملمنو ته افغانم د ننګرهار نه
شرغلې مهرباني
د امریکا کې په ډرم چکینه په چوکې دا مونږ ته هیڅ ګټه نه کوي او مونږ ته هیڅ ګټه نه کوي مونږ ته به تفاوت ده مونږ په دې خوشاله نه یو مونږ خپل افغانان به ته افغانستان کې دنه مونږ اتفاق برابر کو ټول چې ټول په خوانې نه ځانانو ته محترم لرم او سنی تم لرم پوجو په خوانانو ته ډیر لرم په دې ډیر لرم د معلولینو اقرا سیدل پوجو مکتبونه خلاص او پنتنونه خلاص او ټول کاروبار روانو نن د څورز راغله ده په افغانستان کې خلکو کار پوجي او مالې روډې نشته پوجي دغه دغه لرم او ترم رم ته خوشاله نه ما او نه مونږ ورته د زنه ورته خوشاله کوه تاسو چې خوشاله کې هغه به دغه خپل کار نور څه ویل نه غواړم
مننه یو بل اوریدون کې هم شدام په لنډو واخلم بیا به بحث ته دوام ورکړم مهرباني وکړئ
سلام دارم برای شما و میمانای محترمتان آقای شبر
و علیکم السلام مهربانی
مهربانی میکنید من سوال خود فارسی مطرح میکنم خیر پشتو هم جواب دادن یا فارسی وحدت افغانستان سردو زبان مهربان هستین من همین یک کتاب گفت در یک فکای کوتاه مطرح میکنم اما پیش از یک ایراد هم دارم ای کاش یک نماینده طالبا می بود همینجا کمی سوال من خواستم اونا جواب میدادن بهتر بود خیلی به هر صورت نظر میمانای دیگر رو میخواهیم نظر بیطرفانشان البته امیدوار هستم من یک فکای بسیار کوتاه میکنم که یک کتاب گفت در اوست گفتن فرق بین امریکا و افغانستان چیست کس برایشان باز مخاطب خود سوال کرد جواب دادن برایش امریکا کشوری است که در امور کل کشورها مداخله میکنه و افغانستان کشوری است که کل کشورهای دیگه در امور از اون مداخله میکنه فرق بین افغانستان و امریکا ای است یک کتاب گفت دایی و دیگه سوال ما ای است که ما چی کار کنیم که امریکا چی میکنه دیگه کشورها چی میکنه سوال ما ای است که آیا طالبا برای آمدن که یک دولتداری طولانی و تاریخ ساز کنن که از خود یک کار کرد و راهکار بر دولت های آینده به جا بگذارن بر از این آمدن یا بر این که این سوای دولتداری از یا واقعا بر دولتداری آمدن یا به این که باز مجهول بانن امیر تشریح می خواهیم تشکر کار کردشان مجهول بانن باز یک کل چیزا از سر جور شوه و این گپا مشکل ساز میشه برای
افغانستان تشکر سپخ پروانه که ما برخوا خسته مختار سب که تاسو دادی او ریدون که پشتونو تا پلند لطفا زواب برکی
نظر می داده چه طالبان دی افغانستان دی ملت او دی خلق و غق و آوری طالبان دی باید خپل مشروعیت دی افغانستان دی ملت نو غواری تر هغه پرې چې د افغانستان ملت طالبانو ته مشروعیت نی ورکړي طالبانو په ملي اجماع وصل شوی نیوی د نجونو په هنتون او ښوونځي دروازې نی خلاص کړي ټول افغانان احساس د مالکیت په خپل خاور کې ونکړي طالبان به د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ نیوی او د افغانستان منافع او ملي ګټې دا وایي چې طالبان د انحصار او حذف سیاست نه لاس واخلي کدی امریکا به روابط و موضوع مطرح کیږي د افغانستان ملي ګټې دعوی چې باید د امریکا سره موږ شو تعلق ولرو ټول جمهوریت هم داسې افراد او اشخاص په کې شتون درلود چې د افغانستان په منافعو ځمکنۍ بشپړتیا او تاریخ سیاسي تاریخ او هویت باندې باور درلود هغه دوی د افغانستان د سیاست نه نظام باید حذف نه کړي طالبانو ته دویم لاره دا دی چې کنړی مداخلت کوي مون نړی ته اجازه ورکړي چې مداخلت وکړي ځکه مونږ یو متوازن سیاست په نه درلود کله د روسانو د جګړو قربانی سو کله د افراطیت قربانی سو کله هم د ناتو په ور کې وسوځیدلو کله افغانستان ملت من حیث یو ملت خپلواک آزاد سپیشل دریز ولري او طالبان سره اوس همدغه فضا طالب ته مساعد دی طالبان په گراوند کې دی طالبان د انحصار نه لاس واخلي طالبان خپل ملت ټول کړي مشروعیت د ستر احمد شاه بابا په سیر او د میرویس نیکه په سیر د خپل ملت نه دی واخلي که طالبان په انتخاباتو باور نه لري لوی ستر تاریخي جرګه دی جوړ کړي چې د افغانانو په تاریخ کې د افغانانو د اسلاف نه تر اوسه مستمرات دی کولی چې خپل مشروعیت واخلي دغه موضوع دلته دا دی چې مونږ باید په افغانستان کې نور دا خبرې پریدو چې دا جمهوریت دی او دا امارت دی دا طالب دی دا مجاهد دی دا خلقی دی دا پرچمی دی دا تور دی دا سپین دی مونږ من حیث ملت باید موضوع ته متوجه شو دا باید متوجه شو چې ګاونډیان ستراتیژي د افغانستان په حقله تغییر نه ده موندلی زمونږ ګاونډیان داسې افغانستان ویجاړ خراب افغانستان غواړي طالبان باید پوښتنه کچېره دوی د په هنتونو دروازې تړي خپل اکادر شړي په هنتونو بندوي په هنتونو استادان منفکري دا د معنا ده چې د پردیو استخباراتو اجنډا په افغانستان کې پلي کیږي طالبان په لوی لاس یو کله افغانستان د دوباره را نکړي نیابتي جګړه د افغانستان کې نه راوړي مونږ په دمو مطمئن یو چې ایالات متحده امریکا یو مسؤل نظام دی او طالبانو هم د خپل ملت له آدرسه چې یو مشهور نظام ولري باید د ترامپ سره د خبرو اترو لار خلاص کړي او د افغانستان جغرافیه کې د هیڅ داسې یو ډلې د طالب اجازه نه ورکوي چې هغه د نړۍ د امنیت لپاره ګواښ وي افغانستان پرېږدي چې د خپله جونګړه مونږ په خپله جوړ کړو نور د استخباراتي نیابتي د پردیو په جګړو کې قرباني نشو زما اند او باور دا دی چې مشران به په دې توافق وکړي چې لاس دې بین افغاني مذاکرات او روایت جوړ کړو داسې یو روایت جوړ کړو چې په هغه کې د افغانستان منافع مطرح وي داسې یو روایت جوړ کړو چې هر افغان د بل افغان ته د منلو وړ وي داسې یو روایت جوړ کړو چې هلته د مونږ د هیڅ یو ګوند او د آدرس نه خبرې ونه کړو بلکې د خپل ملت د ملي ګټو
مانانه
ملت له آدرس نه افغانستان وژغورو څه په دې اساس شرایط کې بین افغاني کانفرانس یا د خبرو اترو ته مثبت ګورم او دا د استراتیژ مشران په دغه سپیس کې او په دغه پروګرام کې راډیو کې وجود لري تاسو ته دوی هم کولی شي داسې یو لار خلاص کړي
مانانه مختار صاحب میاخیل صاحب دلته څو خبري یاد شوې مثلا د افغانې پښتونې په امریکا او په لویدیس کې څنګه شوې دا خبره خوشی شي او دا سوال هم چې طالبان د څه لپاره راغلي لیکن لوی سره د دې لپاره چې باس راغون کو تاسو د طالبانو د یو سیاسي مخالف په صفت باندې څه اټکل کوي چې د ډونالد ترامپ حکومت به له افغانستان سره څه رقم سیاست مخته یوسي
ګوره دا هر هواد د خپل منافع په اساس باندې تصمیم نیسی او امریکا چې کوم تصمیم د افغانستان په اړه کې نیسی هغه د منطقي او د دنیا د نورو شرایطو په لټړی لیدي نو موږ متاسفانه چې موږ په خبرو کې ډېر تناقضات دي او بعضی وخت کې هغه خیالي غرور افغانان ته ورکړ شوی دی چې دنیا یې ماته کړې ده نو دغه روایت چې موجود وي چې سړی خپل ځان لپاره ډوډۍ نشي پیدا کولی او بیا الله پیدا کوي چې ما ټوله دنیا ماته کړې ده نو نه دا خو یعنې زه فکر کوم چې متضاد مسایل دي افغانان په هغه صورت کې کولی شي که چیرې د طالب او د امریکې مسله وي نو خو جمهوریت هم د امریکې سره تعلقات درلودل د امریکې سره روابط درلودل او بیا یو مشروعیت ځکه درلودل چې هلته یو لوی جرګه راټوله شوله هلته انتخابات وشول که ښه وو که خراب وو
خیر میاخیل صاحب وبخشي هغه دوران تللی دی جمهوریت تللی دی که په اوس کې بله
اوس راځم چې کچېرې یوازې د طالب تر منځ او د امریکې تر منځ وي نو تعلقات همیشه د ملتونو تر منځ جوړیږي او ملتونه هغه وخت کې دغه کېږي چې هلته قانوني اساسي موجود وي هلته ولس وشي کړی چې د یو قانون په چوکاټ کې هلته ژوند وکي. نو چې کله قانوني اساسي نه وي، کله ولس ټول حق په نظام کې ونه لري، په سیستم کې ونه لري او مشروعیت رامنځته نشي، نو بیا د هر چا سره معاملې چې دي هغه استخباراتي معاملې دي او هغه د افغانانو په ګټه باندې نه خوري. نو په دې خاطر باندې کچیر افغانستان غواړي چې د امریکا سره دنیا سره خره وابط ولري، اولینه مسله دا چې باید په افغانستان کې اساسي قانون موجود وي او د ولس رول باید هغه کې معلوم وي. د حکومت
میاخیل صاحب محترم، فکر نکوي چې چرته د سیاو حالت راځي چې یو ځل به د اوسنی واکمنان اساسي قانون جوړوي، بیا به نظام ته د مشروعیت لاره جوړوي، بیا بل د ترامپ مشر له حکومت سره رابط ساتي او ټینګوي. فکر نکوي چې دا وجده پروسه ده او د امریکا ډونالد ترامپ هم د څلور کلونو په مخه داخله
دا وګده پروسه ده. کچیر اراده موجود وي د ټول کارونه په میاشو کې کېدلی شي. دونه غټه مهمه دغه د اساسي قانون دی، قانون موجود دی، کولای شي اوسه ماده په حقیقت دغه وی لوی جګړه وړي قانون تصویب شي د هغه په شرایطو کې نتیجه رامنځته شي. یعنی دا په څو مې
یعنی او بخښه یعنی تاسو وایئ چې لمړی باید دغه داخلي ګامونه واخیستل شي بیا له واشنگتن سره روابط تضمین شي.
بالکل، کچره داخلي مشروعیت نیوی، داخل کې نظام نیوی او هغه باندې ولس اعتماد باندې لري، ولس مشارکت پاږي کې نیوی، دا خو به استخباراتي ډلې دي. نو استخباراتي ډله به کله یو سره رابطه ساتي، کله به بل سره راځي، بیا به هغه د منځځي، بیا به بل رامسته کیږي. دغه استخباراتي ډلو لوبي خدا څلور پنځوس کاله موږ تاسو په خپل منځو کې سره ولیلې. طالب مخکې څنګه رامنځته شو، بیا څنګه رامنځته شو، مجاهدین څنګه راغلل، بیا څنګه د منځه لاړو سره، نو دا خو هغه شان دي چې موږ تاسو په دې
ما نه نه میاخیل سر پام دې برخه بله ما نه نه میاخیل سر پام دې برخه کې به مختار صاحب نظر واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې دغه روابط د کابل او واشنگتن ترمنځ د ترامپ د جمهور ریاست وخت کې څنګه ټینګیږي؟
زه فکر کوم چې ترامپ د طالبانو سره خپل استخباراتي روابطو ته ادامه ورکوي. یو دویم دا دی چې قطعا په افغانستان کې یو جمهوریت و، خو افغانستان کې یو لک او 50 زر امریکایي اساکر هم شتون درلود، ځانته زندانونه هم درلود، افغانان هم په خپل سر بندي کول، وزیر او مشیر هم ټاکل، د شورای اجرایه حمایت کول، د جمهوریت نه حمایت کول. راځه دې خبرو ته د پای ټکی کیږدو. په هغه جمهوریت چې په افغانستان کې وو، په ټول معنا او په ټول احترام میاخیل صاحب، هغه د افغانستان د منافعو په رڼا کې جمهوریت نه و، نه د طالبانو سره په صلح په توافق ورسید او په میلیاردونه او میلیونونه ډالر د افغانستان نه وښکل. او داسې یو فضا منځته راغی چې نن افغانستان کې یو ډیفکټو سټیټ وجود لري، هیڅوک یې په رسمیت نه پیژني. غوره به دا وي چې دا ووایي چې جمهوریت د افغانستان د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې، مشران سپېڅلی دي، خپله میاخیل صاحب یو دروند شخصیت دی، یو د لرې نه پیژنم، عالم سړی دی، د افغانستان په منافعو باندې پیږي. زموږ غوښتنه دا دی چې خو د خبرې وزن دلته دا دی چې کار باید د نن نه شروع شي. خو طالب د افغانستان یو واقعیت دی، او طالب سره د خبرو اترو لړۍ باید تاسو شروع کړي. داسې یو ډایسترا منځته راوړي چې هغه د افغانستان په منافعو باندې پوهوي. تاسو ګورئ چې اوس هم داسې ډلې ټپلې په اروپا کې په لابي کوي چې هغه نه د افغانستان تاریخ مني، نه جغرافیه مني، نه سیاسي هویت مني، بلکې د افغانستان د تجزیې غږونه پورته کوي. په هغه صورت کې افغانان مجبور دي د طالب تر څنګ ودرېږي. موږ لپاره به طالب اولویت وي کله چې د افغانستان د تجزیې موضوع مطرح کیږي. موږ لپاره به د طالب حمایت دینی، اسلامي او اخلاقي وجبه وي چې په هغه صورت کې د افغانستان د تجزیې خبره مطرح کیږي. پاتې د نیابتي او استخباراتي جګړې موضوع په جمهوریت کې ایران ځانته ګوندونه درلود، په افغانستان کې استخباراتي پیسې ورکولې او نفوس یې درلود، پاکستان ځانته درلود، سعودي ځانته درلود، روسانو ځانته درلود، امریکان ځانته درلود. داسې موږ نشو ویلی چې طالب مکمل استخباراتي، نیابتي او پردی جګړه دی او جمهوریت سپېڅلی او په جمهوریت کې عناصر سپېڅلی و. قطعا داسې نه دی. موږ باید بل صفحه
مختار صاحب، مختار صاحب محترم،
بله صفحه دادی چې د افغانستان ملي ګټې دادی چې د افغانستان دایسپرا کې ست مشران چې د امریکا سره افغانان تعلق وړي، افغانان نه غواړي چې په بل استخباراتي او نیابتي جګړه
مختار صاحب
کوړه
وروښي.
طالب که هر څوک دی دغه خاورې حقیقت او جغرافي د جغرافي حقیقت
مختار صاحب محترم
ستنه مدد یو منټ کې خلاصوم فقط درې ثانیو کې
مهرباني
غوښتنه دادی محترم میا خیل صاحب چې تاسو درون شخصیت د یو بین الافغانی مذاکرات او د تعامل او تفاهم خبرې وکړي، پرې د هغه خبرې چې د تاریخ چوس ګرځیدلې هغه به د افغانستان تاریخ او ملت قضاوت کوي چې په افغانستان کې جنایت چا کړی، انسانان چا وژلي، اشغال څنګه وو، اشغال وو کنه وو، اوس باید د امریکا سره زموږ تعلق د افغانستان د ملي ګټو پر وړاندې کوي.
مختار صاحب وبخښئ همدغه ټکی پاتې شو، آیا لومړی باید په افغانستان کې شرایط مساعد شي او کنه ل امریکا ل نوی ولسمشر سره روابط ټینګ شي؟
فکر کوم چې دا طالبانو پر اړه لري، طالب دې باید داسې شرایط مساعد کی چې داسې خپل نظام کې تغییر راوړي، په دې معنا چې یو ستره لویه جرګه دې جوړ کړي او د دې په نتیجه کې د خپل مشروعیت واخلي، او د طالبانو سیاسي دکتورین دې باید د افغانستان د ملي ګټو پرانا کې د ډونالد ترامپ د اډمن